د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خرغ لست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې افغان امنیتي چارواکو د انټر کانتیننټال هوټل د مسؤل امنیتي شرکت څو کارکونکي د پښتنو ګرویګونو لپاره بولی دي، او د ولسمشر د پخوانی صلاحکار احمد ضیا مسعود له عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشروعیت نه لري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې نن سهار د ملګرو ملتونو یو کارکونکي تختول شوی ده، او همدارنګه په سیمه کې په موټر کې یو جسد موندل شوی. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زودونه کیسه رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چار وزارت نن په دې برید کې د یو شمیر بهرنیانو هویت په ډاګه کړ، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن په اسرائیلو کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره کتلی دي. بشپړ خبرونه واوري. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چار وزارت چارواکي وایي چې نن سهار دغلته د ملګرو ملتونو یو کارکونکي چې یو ماشوم زوی هم ورسره و تختول شوی ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې په یو موټر کې یو جسد هم موندل شوی دی.
نن سهار شپږ بجې د خورشید د ټانګټیل هوټل نشاته د ولسمې امنیتي حوزې اړوند په دغه سیمه کې د زرمینې په نامه د ملل متحد یو کارکونکي چې یو ماشومګی هم ورسره و د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی ده. د یو این یو لنکوزار موټر هم په سیمه کې پاتې دی چې پکې یو جسد هم موجود دی.
خغلی رحیمی وویل چې ډیر ګومان کیږي چې دغه جسد چې په موټر کې پاتې دی هم د تختونکو لخوا وژل شوی دی، او دوی څرګنده کوي چې آیا دا وژل شوی قسم د ملګرو ملتونو کارکونکي دی او کنه دی. په دې اړه ورستم په خبرونه کې اوریدل شي. بلخوا په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید قربانیانو شمیر په اړه لا هم زدونه کیس رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یو شمیر وژل شو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمین ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل شو کسانو کې یوې د قرغیزستان، نهې د اوکراین، یوې د یونان او د دریو نورو د هویت په اړه لا څېړنې روانې دي. په عین حال کې که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د څوارلس بهرنیو او پنځه افغانانو د وژل کېدو تایید کړی دی، خو روټرس خبري اژانس ته یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په پیښه کې تر دیرشو زیات کسان وژل شوي او کیدای شي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټر کانټینینټل هوټل د امنیت چارې سنبالولي د پښتنو لپاره امنیتي ادارو او د ملي امنیت ریاست ته وربلل شوي. د دې وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي هغه کسان چې ګمان کیږي د قضیې په اړه موږ سره همکاري کولی شي د نورو معلوماتو لپاره او د معلوماتو د راټولولو لپاره کشفي ادارو او تر ډیره د ملي امنیت ریاست ته وړل شوي دي. د کابل بلخ امنیتي شرکت رئیس سید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. اخوا د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکي ورک دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتې پر مهال یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا درې بجې وسلوال طالبان د اندړو ولسوالۍ اړوند د بولان او کراول سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل، چې د ده په وینا تر سهار شپږو بجو پورې هغه مهال چې نور ځواکونه سیمې ته ور ورسېدل او بریدګرې په شا کړل دوام یې درلود. ده وویل چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دی د تلفاتو په اړه نه پوهېږي.
او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړپوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. د اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترس کې به یې نوموړی وارسا، پاریس او داووس ښارونو ته هم ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. مایک پینس د اسرائیلو صدر اعظم ته د لیدنې پر مهال وویل چې د بیت المقدس ښار ته سفر ورته یو ویاړ دی. راپورټونه وایي چې په دې لیدنه کې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو مننه وکړه. او د اسپانیا لوی څارنوال وایي د دې هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د اروپا په سطحه د کاتالونیا د ایالت د پخواني مشر کارلوس پیګډمونټ د نیولو حکم صادر کړي څو نوموړی د ډنمارکي چارواکو لخوا ونیول شي. نوموړی د اسپانیا د حکومت د پخوانیو خبرداریو سره نن د کوپنهاګن په پانتون کې په یو اکاډمیک بحث کې د ګډون لپاره ډنمارک ته ولاړ. د اسپانیا حکومت وایي که کارلوس له بلجیم ووځي او ډنمارک ته سفر وکړي، یو وار بیا به یې د نیولو حکم صادر کړي.
سمکاګله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د مهمو مسایلو په اړه راپورونه او مرکې خبرو. کام ایر خصوصي هوایی شرکت وایي چې پر انټر کانتیننټال هوټل د وسلوالو د برید له پیښې وروسته د دوی نه کارکوونکي تر اوسه ورک دي. امنیتي چارواکو د انټر کانتیننټال هوټل د مسؤول امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي د پوښتنو ګرویګنو لپاره بولی دي. له یو کارپو سره په مرکه کې مو پر دې خبرې کړي چې څنګه برید کوونکي ځان داسې یو مهم ځای ته رسولی شي.
د کورنۍ چار وزارت د خپل پکپاتۍ د پټولو دپاره دغه امر ټیټ کوي.
په نورو راپورونو کې د ولسمشر پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود د بلخ له پخوانی والي عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي دي چې افغان حکومت له قانوني مشروعیت څخه برخمن نه دی. همدار ځواب اوري چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته یې په افغانستان کې د جنګي جرایمو قضیې استولې، خو آیا د دې مواردو عدلي او قضایي تعقیب ممکن دی؟
تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو محاکمه د جنایاتو بین المحکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې د کانتیننټال په پیښه کې لا هم د دوی نه کارکوونکي ورک دي. د دې شرکت عمومي رئیس محمد عثمان سمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه هم تر اوسه دوی ته دقیق معلومات نشته. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وای د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په پیخه کې د دوی یو شمیر پلوټانو او کارکونکو ته هم مرجوب لا وخت ده. د دغه شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نسته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکو ورک دي او د ځینو جسدونو ورته نه دي اسپارل شوی. هغه وای زموږ له څلوېښتو زیات کسان چې په هوټل کې وو یوه برخه یې معلومه نه ده چې شته او که نسته. دومره ویلی سم هغه کسان چې موږ ترلاسه کړي لا هم زموږ نه کسان ورک دي. عدلي طب تشخیص کړي نه دي او رسمي معلومات یې نه دي راکړي. د یکشنبې په شپه او د یکشنبې په ورځ پنځو وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یاده پیښه کې ټول ټال 19 کسه چې څوارلس یې بهرنیان دي وژل شوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل شویو کسانو کې یوې د قرغزستان نه، یې د اوکراین، یوې د یونان او د دریو نورو هویت لا نه دی څرګند. د رویټرز خبری آژانس د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي کسان د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکي او پیلوټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په انټر کانټیننټل هوټل له حملې 22 جسدونه عدلي طب ته وړل شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرې روزو پیخ لکبالا چه کانتیننتال هوتل کی واقع شو دو بیش جسدونه تبدلی به اساس انتقال شوی دی چه دغه منځه یو لسی خارجیان دی چه یو لسنه درې شتنه اته ناری ندی پنځه جسدونه د مهاجمین دی خلک چنتهاری کړي او حمله کړي او نور و افغانان دی د جسدونو عمومي هویت کی څه و دی جزئیات د مربوطه لانو په طریقه محترم رسانی او خلک سره
د حمله پر مهال په هوټل کې اور هم لګیدل چې د پیخ زیاتره قربانیان اسوځیدل دي د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکی وای هڅه کوي خپل پروازونه چې وزیانمن سوي دي عادي حالات راولي د دوی په وینا زیاتره پیلوټان چې له حمله ژوندۍ پاتې دي د دې جوګه نه دي چې پروازونه وکړي
پر راپور کې مو واوریدل چې د کام ایر خصوصي هوایی شرکت وای چې پر انټرکانټیننټال هوټل د وسلوالو لبري درسته د دوی نه کارکونکو تر اوسه هم لا درک دي په همدې حال کې امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت د مسؤل امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بوولی دي د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او هغه کسان به تر پلټنو لاندې ونیول شي چې د حملې په مخنیوي کې یې ناغېړي کړې په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام له کابله راکوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټرکانټیننټال د امنیت چارې سمبالولې د پښتنو لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوي دي د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نیول شویو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکونکي هم شامل دي
د پلټونو په هدف له دواړو خونو کار پیل شوی په دې برخه کې زموږ اداره او ملي امنیت ریاست یو لړخي لاسته راوړنې لرو موږ نیول شوي کسان په لومړي پړاو کې د تورونو کسانو په نامه نه بلکې د هغو کسانو په نامه چې وکولی شي له موږ سره د پلټونو د یو لوري په توګه مرسته وکړي د معلوماتو او څېړنو لپاره وړي دي
د کابل بلخ د امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه په انټرکانټیننټال هوټل دا حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد هوټل امنیتي مسولیت د کابل بلخ په نوم یو شخصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و د کابل د ګرنیزون قومندان افضل امان تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه و ورکړل شوی د کورنیو چارو په وزارت کې وی امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نغواړي نوم یې ښکاره شي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوټل د ساتنې امنیتي قرارداد د کابل بلخ شخصي امنیتي شرکت ته د تدارکاتو د ادارې له لوري ورکړل شوی او کورنیو چارو وزارت په دې قرارداد کې هیڅ ډول نقش نه درلود په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس وایي د ناغېړۍ له امله باید د کابل بلخ امنیتي شرکت فعالیتونه ودرول شي د دغه کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شرکت باید څېړنې وشي او جواز ورڅخه واخیستل شي له چارواکو یې پوښتنې وشي هغه کسان چې له دغه شرکت سره یې تړون لاسلیک کړی او هغه کسان چې مشوره یې ورکړې چې د هوټل امنیت دی له امنیتي ځواکونو واخیستل شي او خصوصي شرکت ته دې واړول شي باید ورنه څېړنې او پلټنې وشي
د انټرکانټیننټال هوټل مسؤل محمد جواد ازادي راډیو ته وویل د هوټل د امنیت مسؤلیت د دغه هوټل د مدیر پلاوی په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق خصوصي شرکت ته سپارل شوی و د نوموړي په وینا د مالی او ترانسپورت وزیران د اریانا افغان هوایي شرکت افغان ملي بیمه او د پښتني بانک رئیسان د دغه هوټل په مدیر پلاوی کې راځي
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د مخام شپږ بجې او څوارلس دقیقې دی قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د وسلوالو د بریټ د پیښې په اړه په راپورونو کې له هم پاتې کیږو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامن ښودلو په خاطر د کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته تروریستي حملې کوي د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرکانټیننټال هوټل برید ښایي د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د کورنیو کړیو په مرسته ترسره شوی وي له ښاغلي تدبیر سره د ازادي راډیو خبریال وصل وسال مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې وسلوال څنګه وتوانېدل انټرکانټیننټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې شپږ ساعته له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړي
ګوري په افغانستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پوری کیږي یا اوسنی دولت چې د ترجمان وو چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي، دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هیڅ نه کوي، هغه له تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامی سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده، د هغه دپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دوی مهار کړي او دلته بندیانو ته دا پیام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذارۍ دپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې نه وړل شوي دي، هغه هلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر آرام او اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان دپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چېرته خارجیان دي چېرته داخلیان دي، او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړي دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغسې ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې له دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب، پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای په ځای شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي؟
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي، د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانټینټل او نورو موسسو ته داخلېږي. د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي، او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسېږي د هغه دپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړۍ کېدای شي تاسو مشخص ډول باندې تدبیر سب وایاست چې دا څه ډول خلک دي؟ آیا د نظام په پوست کې داخل شوي خلک دي چې بالاخره لګیږي او دغه سي اعمال ترسره کوي؟
یقینا په تیر 15 کال کې ګوري تاسو وګورئ دلته واضح شکل سره اعلانونه کېږي. تاسو به څوک وګورئ مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د پاتېبینو لپاره شوې وه، هغه غونډه تاسو هم شاهدان یاست او نړیواله میډیا هم شاهده ده. افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د هغو پشان باندې ډېر زیات کسان نور چې له اسرائیل سره مناسبات لري او یا نورو حلقات سره مناسبات لري هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي، او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کېږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه بایومټریک کېږي.
بالاخره تدبیر صاحب، مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرام څوک دی؟ غفلت چا کړی دی چې دغسې یو پیښه رامنځته شوی؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو، کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده، دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موګا کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي، په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتي باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویډیو ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه مسایلو په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي، پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د مخنیوي په چارو کې د دولتي او امنیتي چارواکو پر نیمګړتیا خبرې کولې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو لسګونه قضیې استولې دي. د دې ادارې اجرایی رئیس نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت او له آی سی سی محکمې وغوښتل چې دا قضیې وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د بشري جنایتونو 190 قضیې استولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل، ټپي کېدل، تختول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای 190 مورد را به عنوان
د نای دفتر دغه 190 مورد د تاوتریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلوتګر وویل د دغو جنگی جرمونو او بشری جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوي دي. د ده په خبره سره لدی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره بیلابیل بنسټونه ژمنې کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنیو کارکوونکي له ډول ډول ګواښونو او ان له مرګ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوی په یو کلن راپور کې 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونه کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز تایی خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل،
په دې وطن کې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ جرم نه دی څیړل شوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو نیول، د هغو محاکمه، نړیوالو د جنایاتو بینی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یو منای مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادي راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیا او برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو یو افغانه کارکوونکې زرمینه له خپل یو ماشوم سره د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوندې سیمه کې شوې ده. ښاغلی رحیمی په دې اړه زیاته کړه.
نن سهار 6 بجې د خورشید د تانګتیل هوټل نشاته د ولسمې امنیتي حوزې اړوند په دغه سیمه کې د زرمینې په نامه د ملل متحد یوه کارکوونکې چې یو ماشومګی هم ورسره وه د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. د یو این یو لنګګزار موټر هم په سیمه کې پاتې دی چې په کې یو جسد هم موجود دی. دا جسد تر اوسه نه دی معلوم چې د یو این د کارکوونکو مربوطه یو کریبل چې خو په همدغه لنګګزار کې موجود و.
یعنی دا جسد دا کوم کس چې په دې موټر کې پاتې دی دا دم دې تختون کول لوري وجل شوی دی، نخې نخانی هم دسی موجود دی.
اغلب بله اغلب ګمان هم دغه دی چې دا به همدغه تختون کې اختفیان لخوا به دا وجل شوی وي. خو دې اړه بشپړ بررسي رواني تحقیقات روان دي همه جانبه. وروسته به په دې برخه کې تاسو معلومات درک.
د ورځې په جریان کې لشپګونه تر اوسه پورې معلومات نه دي شوی چې دا کومې ډلې تختولې یا څنګه کومې خواته وړل شوی دي، څه معلومات نه دي موجود.
په دې برخه کې تحقیقات روان دي. په خپل لغه جنایي او تحقیقاتي او تعقیبي ټیمونه چې امنیتي په دې لټه کې چې چرته جره دغه زرمینه چې تختول شوی ده د اختفشان لخوا د دوی لمنګول څخه خلاص کی او عملین یې د قانون منګول ته وسپارل.
دا زرمینه په نوم باندې کومه خزه تختول شوې ده د ملګرو ملتونو د کومي برخې کارکونکو و.
دقیقا معلوم نه ده خو د ملګرو ملتونو په کارکونکو ده او د لنګوزر موټر هم په پمدیب سراته او د انتقالولو د اسکورټ کوله.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبريال اکرام الله اکرام سره د ملګرو ملتونو د یوې افغاني کارکونکې د اختطاف په اړه معلومات ورکول. د زرمینه په نوم د ملګرو ملتونو د افغانه کارکونکو نن سهار وختي د نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې چې د ماشوم هم ورسره تښتول شوې ده. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ د شورا غړی او د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود وایي چې د ملي یووالي حکومت له قانوني مشروعیت څخه نه دی برخمن. ښاغلي مسعود دا څرګندونې نن په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور په سیاسي دفتر کې رسنیو ته وکړې. هغه د مرکزي حکومت مشران د اجرایه ریاست او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زایرا کوي.
د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ شورا غړی او د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت قانوني مشروعیت نه لري. احمد ضیا مسعود چې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور په سیاسي دفتر کې رسنوی ته په مزار شریف کې خبرې کولې وویل چې د نظام نه مشروعیت د 2013 کال د انتخاباتي درغلیو څخه پیل شو. احمد ضیا مسعود وایي چې هیواد له امنیتي، سیاسي او اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان کې دی او د ملي یووالي حکومت مشران د دې وضعیت د رامنځته کېدو اصلي عاملین دي. ستونزې د 2013 میلادي کال د پراخو او سیستماتیکو درغلیو څخه پیل شوې. یادې مسلې په خپله بحران رامنځته کړ، نه یوازې انتخاباتي بحران بلکې نورو بحرانونو ته هم لمن ووهله. د مشروعیت بحران یې رامنځته کړ. تر اوسه دولت مشروعیت نه لري او د قانونیت بحران هم موجود دی. هیواد په یوه قانوني خلا کې پسر دی. احمد ضیا مسعود د ملي یووالي حکومت مشران د اجرایه ریاست او د بلخ پخواني والي ترمنځ په نفاق افغانۍ تورنوي. هغه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د توزیع په برخه کې په خپلو کړو وعدو نه دی ولاړ. احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت د جوړښت سیاسي توافقنامه نه ده عملي کړې او اساسي قانون د تعلیق په حالت کې دی. په حقیقت سره چې د افغانستان اساسي قانون د تعلیق په حالت کې دی او همدارنګ سیاسي توافقنامه چې د مشروعیت یوازنی سند دی هغه هم د تعلیق په حالت کې ده. پس هیواد عملا په یوه قانوني خلا کې قرار لري. په همدې حال کې په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د اساسي قانون له مخې حکومت مشروعیت لري او د قانوني حاکمیت له حق څخه برخمن دی. د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله نووي وایي چې په هیواد کې له حکومت څخه شړل شوي سیاسون د خپلو شخصي ګټو په خاطر ملي ګټو ته ستونزې جوړوي او د نظام د نه مشروعیت نارې وهي. ښاغلي نووي یې پاړه وویل،
تا دیروز زمانه کې اینا شریک حکومت بودن و منافعشان با حکومت شریک بود نظام قانونی و زمانه کې امروز اینا به حاشیه کشانده شدن و از نظام دور هستند نظام را غیر قانونی میدونند. تنها چیزی که گفته میتونیم این است که اینا صرف منافع شخصی خود فکر میکنن نه به منافع ملی کشور.
خغل احمد ضیا مسعود ده مرکزی دولت په وړاندې د بلخ د پخوانی والی د دریس څخه د ملاتړ په مقصد بلخ ترغلی او لا تمامت نور څخه په ملاتړ د دواړو لورو ترمنځ د شوی توافق ته ملي کېدو غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې یو نړیواله موضوع درته وړاندې کوو. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي بیت المقدس ته به د امریکا سفارت د 2019 کال تر پایه ولېږدول شي. مایک پنس نن د اسرائیل پارلمان ته د وینا پر مهال همدارس له فلسطینیانو وغوښتل چې بیا د خبرو اترو میستکینی. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل اوروي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به له مهال ویش مخکې راتلونکي کال په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. د اسرائیل پارلمان یا کنیسیت نن پنس په وینا کې یو ځل بیا د خپل هیواد د هغې لانجمنې پرېکړې دفاع وکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی، هغه اقدام چې فلسطینیانو او نورو عربي ملاتړو یې په کلکه غندلی دی. ښاغلي پنس وویل اداره به په راتلونکو اونیو کې د دغه پلان پر پراختیایي چارو کار وکړي او د 2019 میلادي کال تر پایه به سفارت په بیت المقدس پرانستل شي. مخکې ویل شوی چې دا به درې څلور کاله وخت ونیسي چې د اسرائیل تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا سفارت ولېږدول شي. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز له فلسطینیانو هم په کلکه وغوښتل چې د خبرو میز ته بیرته ور وګرځي او اسرائیل سره د سولې خبرې چې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې پیل کړي. فلسطینیانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغې پرېکړې په وړاندې له قهره ډک اعتراض څرګند کړی دی او ویلي دي چې نور پر دې هیواد د سولې په خبرو کې د یو منځګړي په توګه اعتماد نه لري. فلسطیني ادارې دغه راز ویلي چې له دې وروسته د سولې هر هغه پلان چې د ټرمپ د ادارې لخوا وړاندې کېږي نه مني. د امریکا مرستیال ولسمشر د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې امریکا به هیڅکله هم د اسرائیلو د امنیت په اړه روغه جوړه ونه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان ته دغه راز په وینا کې د امریکا له مرستیال ولسمشر څخه مننه وکړه چې د ده په وینا د حقیقت لپاره د اسرائیل تر شا درېدلی او په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل ملاتړ کړی دی.
د ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې هغه هم احمد زکفر احمدی زما همکار تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر از شما.